په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې دیرشمه، د نومبر میاشتې شلمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ظلمونو زیانونه جبران کړي. په بل راپور کې د قربانیانو د کورنۍ له غړو سره غږېدلی یو، تفصیل یې تر خبرونو وروسته راځي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتوب په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل سي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لېږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولی او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېیمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېیمې ناحیې د نیسې د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.6 کسان ووژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکر طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کم کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دې خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو اوشتو غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسي جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. په روسیې کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 میلادي کال کې عملي شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا یې کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل لمر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2، مزار شریف اسمندرک د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 6.
ډیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
په ورزګان ولایت کې د استرالیي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي مو په یو راپور کې ژغولي
چې دا ویشتلې دي، دوی پشلستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپی راغلی دی. سپی ور لکړې دي، سپی هم یې پروي، سپی هم یې پروي، د سپی د ځان څخه ګرځوي. دا فاسه نور پس راغلی دي، هغه د هلته د نږدو سویشتلې دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس دایي په غږ پسې ارمان کوي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ توجه کول، د تحولات او پرمختګونو ډېر ښکلي گزارشونه ورکول.
د ژوند په رنګونو کې د یو دکاندار خبرې اوري چې له زړو پیسو شکایت لري.
دا مشتریان چې مشتری راوړي، دا داسې زړې پیسې راوړي چې هغه هم پاتې دا د بعضې ښځې د لاسو کې نیسي. هغه خپلې مالیې ټوله بس د پیسې دې کړي خراب کړي.
خبرونه د سر موضوع: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت د قربانیانو د کورنیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کروندګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کبید کورنۍ غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي، د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ په راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شهید د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده، موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پوځ راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول سي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول سي. زموږ غور دي وکړي، زموږ ناراضي واوري، زموږ ور ولي وویل شو، ولي پر چش باندې کما گنا کړي وه خو گنا چې مرسته په ثبوت ورسیږي موږ ورشي وو بی گناو.
عبد اللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اروزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
زنم عدالت غواړم چې اما د زیان نو کومک غواړم چې منه وسره عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا وهل، د دې پلارې ورته وژلې او کور ته یې هم اور ور واچولې.
هغه وایي چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې دا دغه سه کلی دا باغ سه منه خارو لاسونه په خټو وشه هیڅ تیاری نو د کور وسط د ګونډی کې نه وځي منه ټاکه پروکي ټاکه پروکي په دابشا لږ زخمی کوي. خدای دې دیواله نه شواسو دیواله نه را پشاک پشاو اوس مسته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو دې پر لاند باندې ته تصویر چوجه د دې ترتیرو دا سره پشاک نو ډیر تیر واستلې دې زمو مسجد کوټه او دا ګر سره زایی دې پلا مسجد نه نستلې دې چې مې وی سره چې مانم زک دې ورکو ونه مولا وړم انا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه لیدي منا هغه حتی چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه نه.
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو د ایداو پاړه د استرلیا د پوز د یوې څړنې پایلې هغه ایداوي ثابتوي چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لږ تر لږه نه ډیرش بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوی دي. خو په اروزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي بلکې هغه سرتیري دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نوموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوز تحقیقات یې وایي.
شي معنا دي تحقیقات د کریډیټ د بزرګونو وژل سوي دي، بزرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شیدان سوي دي، په داسې واشانه توګه وژل سوي دي. او دغه نه دي چې خو نه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یو زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره خیر پښتنه کوي وای بل څوک چې شیدان کوي دا غوسه پښتنه کوي وای بل څوک چې کوي چې دادی دا نه جشمنې کوي دغه بزرګونو وژل سوي.
عبداللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خولیا چولې دي ټوله په سجاړي او ټوله د بخدای اعصاب کار په سپری شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله ژرنده چالانه و په دغه حالات کې د شوسوي و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و نو د ولی د خواسه برته تللی جرنج ته چا ډول ور ډکی وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالات کې د ورتلی نو د استالیانو ته پام نو چې د استالیانو غلی دی څوک دی د جرنج ته روان دی د خواسه دی نه پام سپور ته را لیکلی دی د لری یواری وشتلې دی چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپې راغلې دي سپې ور لکړې دي سپې عملې پروي سپې عملې پروي د سپې د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلې دي هغه د حالت د نجدو سپې وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو وکسې مرولې ده سپې ور لکړې دي بیا دغه ځای کشکړې دي لاندې کروړې دي د کروړ سره ورځولې پټې پر چولې.
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي بلکې لسګونه کسانې بې ګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سرویو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتې او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلي دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې 2 کاله دوام وکړ د پنشنبې په ورځ اعلان شول او پکې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټونکي د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خپره کړې ده. دا پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې په لسګونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې آسترالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر را سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غني ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسي خپرونې بیا د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایډن څخه هیله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له خپلې دندې لرې نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرنی سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څیړي. د فارن پالیسي په مقاله کې بیا راغلي دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریځ تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیلزاد سمدستي لرې کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو 3 لسیزو کې د خلیلزاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غني سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور 2 لسیزې مخکې د خلیلزاد هڅې د تیلو د یوه امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یوه پایپلاین د تیرېدو په خاطر د ده محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیلزاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولې دي.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکو وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس تایی په ژغ په سیارمان کوي. د دوی په خبره چې تر ډیره به یې هیر نه سي. دوی له دولت څخه د الیاس تایی د وژونکو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د یو بالکل نوی نبات پر خبر تر غلم کله مشهور میوه ده خو په هلمند کې کرکله نوی خبره ده.
دا خوږ او لشور ډاک ژغ د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ به نور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زلونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه پسې ارمان کوي. دوی وایي دا امنیتي راپورونو تر څنګ الیاس دایی د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دوی وایي له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایی له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نه سي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلال هم خبریال دی. د وای د الیاس دایی په رنګ ډیر لږ خبریالان به په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه یې ډیر دسته یعنی وو.
دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لومړۍ کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي وو مثلا د مرمرو ډبرې وه هلته چې له هغوی نه کوم لوښي جوړېدل په دې باندې به یې راپورونه ورکول فرهنګي راپورونه یې واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو شته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاته لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
د غزنی اوسیدونکي له دولت څخه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کېږي.
مرستې دوام لري خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاس دایي، د ازادي راډیو، هلمند.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس دایي په غږ پسې ارمان کوي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر اونۍ مباجو ده. اوس هم په خوست کې د یوې مظاهرې حال درکوو. د خوست ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو په یوه لاریون کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر وسلو کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. د لاریون برخوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د دریز د ملاتړ ترڅنګ زیاته کړې چې دغه غورځنګ د لروبر پښتنو د حقونو او د هغوی د ژوند ژغورنې په خاطر خپل ژغ پورته کړی دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری ازادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو او د دې ته موږ سخت ټکو غبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکوو، یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو. موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زموږ هزاره ورونه هم سیاغا د افغانستان یو لویه برخه جوړوي، هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمیو بهرنی مسئله. مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کېږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگتن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پامپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوي آبادۍ ته د پامپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوي آبادۍ کړي سیمې له نړیوال قانون سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پامپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په انقره کې د ترکیې له بېلابېلو چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډېره مهمه ده. شاه محمود قریشي دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د پاکستان یوې محکمې د ټروریزم د مالی ملاتړ په تور حافظ سعید په 15 کلونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي.
د ژوند رنگونه
زه محمد نعیم دریم مکلیان د بوټ پروژې دکانداریم.
څو کاله کیږي؟
تقریبا زما یو اته کار نه کار لري دکانداری کیږي.
خلک څه رقم پیسې درته راوړي؟ نوې زړې څنګه؟
دغه مشتری چې مشتری راوړي دا داسې زړې پیسې راوړي چې هرم پاسې دا خو د بعضې ښځې د لاسو کې نیسي. هغه خولې ملې ټوله بس د پیسې دې کړي خراب کړي. زه یوازې ښځو نارینه یا نارینه پیسو کې ولاکه بد دي. هغه سنبالی وساتي دا ښځې بیچارهګانې څه پیسو سره احتیاط نه کوي.
او جب کې داسې کوم پیسې ستاسو ته ماته راوخه ډیره زړه یې چیرې؟
ما سره د پیسې سره دې چې ډیر زړه دا چې زړه دا چې په تاسو بلو وردا دا
نمبر سم دا
نمبر سم دی. خدا بس دې پیسې راځي چې تا نیمه دا شینګې نه دی. دا بیا موږ سره دکاندارانو ترکو هغه نه غوړی موږ
او نورې پیسې دې راوخه چې رقم
دا
دا ټول غوړی دي کنه
او ټول لا چې غوړی دي نه زړې دې لشتپ کدګي بس ټول سره د کار او تل دي.
او د څه خبرې چې کوم واخ دې له مشتریانو سره پام دي زړو پیسو جنجال کړی
ولا د خبره د خپل جنجال ولا کوم مشتریان سره خو هیږي مې کړی چې په دغه خطر سره چې وسه سیاسر دي وسه ورته موږ دکانداري خو سیاسر زه زیاتره موږ بوټه باندې خرڅ کوو نو ولا کړ شر مرتبه چې دا ولې لاس کې ولې د زړې پیسې دي خو دی وایم موږ هم د دکانداران بل طرف کې دا خلک وایي
نور څومره تاسو سخت تر چې خپل په بوټو پیسې دي او خلک د زړې پیسې نه درناخلي
موږ هم مشکله جوړیږي. هغه وایي چې دا ورور د څنګه پیسې ته مترورې د پیسې خو د کار نه دي
کومه خبر باندې تاوان سویم دي
او ډیر وخت تاوان سوی تقریبا اته په هفته کې خامخه مشته درې سو څلور سو داس تاوان پاتې سي
څوک نه اخلي
نه اخلي نه خځه اخلي سره پخ نه او تبدلی ولا مشته خچ مشته تبدل کو
دا به څومره تاوان ولري
دا ډیر تاوان لري د خلکو د پاره د مثال ملک خو تاوان کیږي کنه کیږي د خلکو د پاره ډیر تاوان دي